Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د ایزا صفی الله ستان اگزایم او د سید قادر جلالو په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته را بولم نن چهارشنبه ده د سمبلې ومه د اگست 9 په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان د جګړې خصوصي کول یو غوره مفکوره نه ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په ټول افغانستان کې به د رای ورکوونکو لپاره د رای پاڼو نږدې لس میلیونه رای پاڼې چاپ کړي او تقسیم به کړي نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له مرسیال ولسمشر مایک پینس سره د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ پر اغیزو خبرې کړي د امریکا دفاع وزیر وایي طالبان په تیرو 2 کلونو کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي او په بارونی خبرونو کې ماوري چې روسیا وایي د سوریې د رژیم یوې مخالفې وسله والې ډلې په شمالي ولایت ادلب کې کیمیایي وسله کارولې پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ پر اغیزو خبرې کړي ښاغلي غنی پر خپل ټویټر لیکلي د سیشمې پورز له مایک پینس سره د سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ سربیره په افغانستان کې د سولې پر بهیر او راتلونکو پارلماني انتخاباتو هم غږېدلی د ښاغلي غنی په ټویټ کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو کال مخکې د اګست په 2 د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د خپلې ادارې نوې ستراتیژي اعلان کړې چې پکې د افغان حکومت او ځواکونو سره د مرستو پر دوام سربیره د هغو هیوادونو په وړاندې پر اقداماتو ټینګار شوی و چې ترهګرې ډلې پکې پناه ځایونه لري د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي طالبان په تیرو 2 کلونو کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي جیم ماتیس چې د سیشمې په ورځ د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې د رئیس جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای په پنټاګن یا د امریکا دفاع وزارت په مقر کې خبرې کولې همدارنګه وویل وسله وال طالبان له خبرو اترو پرته بله کومه لار نه لري
The Taliban were and what they were claiming they were going to do 2 years ago.
لوی طالبان هغه څه ته چې 2 کاله مخکې یا 1 کال مخکې ادعا کوله ونه رسیدل او هغه دا و چې د ښارونو په نیولو او کنټرولولو بریالي شي د امریکا د دفاع وزیر همدارنګه زیاته کړه چې طالبان ځکه د اوربند خبرې کوي چې دا ډل نشي کولی اوربند له پامه وغورځوي د امریکا دفاعي چارواکي په داسې حال کې د طالبانو هدف ته د نه رسېدو په خاطر د طالبانو په اړه باندې دا څرګندونې کوي چې طالبانو سږ کال د افغانستان له شماله تر جنوبه په ګڼو ښارونو باندې برید وکړ د غزنی په ښار د دوی ډله ییز برید د طالبانو د حملو یوه لویه بیلګه شمیرل کیږي د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سیشمې په ورځ د ملي اردو ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 12 پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې لسګونه وسله وال وژل شوي د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
دښمن تلفات زیادی داد از ما هم 10 شهید شدند
د دښمن لوري ته درانه تلفات اوختي زموږ خواته لس کسان شهیدان شوي او لس نور ټپیان دي او ترګرو خواته هم تر نش پیتو زیات کسان وژل شوي دي دا مرګ جوړ په فاریاب کې په عملیاتو کې اوختي تر دې مخکې د شاهین خو لوردو په خبر پانه کې ویلي وو د قیصر غورماچ او کوهستانات پولیس والیو کې 155 وسلوال وژل شوي او 43 نور ټپیان دي طالبویان قاری یوسف احمدی رسنوي ته په یو بیان کې ویلي د دوی په غورمات کې د دوی لور دې درنو تلفاتو د په بخښنه سره طالب ویان قاری یوسف احمدی رسنوی ته په یو پیغام کې په غورمات کې د دوی لور ته درنو تلفاتو د اوختو اداره رد کړي افغان لوبغاړو چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته تللي د برونزو دویم میډال هم خپل کړ. د کورش لوبې په څنګه کې پرون منصور سروري د نوي کیلو څخه په پورته وزن کې وتوانید د افغانستان لپاره د برونزو میډال وګټي. تر دې مخکې خالد هوتک د وښو په برخه کې د برونزو لومړی میډال د پاکستان او نیپال په ماتولو ترلاسه کړی وو. شاوخوا اویا افغان لوبغاړي په آسیایي لوبو کې برخه لري. روسیه وایي د سوریې د رژیم یوې مخالفې وسلوالې ډلې په شمالي ولایت ادلب کې کیمیایي وسله کارولې ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګریاب کو فتور پورې کړی چې د شام د ازادۍ د کمیټې په نوم له القاعده شبکې سره یوې تړلې ډلې غوښتل د ادلب پر ولایت حمله وکړي. ریابکوف د څرګندونې د سې شمې پورس په داسې حال کې کړي چې واشنگتن او اروپایي متحدانو یې خبرداری ورکړ چې د سوریې ولسمشر بشار اسد ته وفادار ځواکونه پر ادلب د یوې پراخې حملې لپاره چمتووالی نیسي. ادلب دا مهال د حکومت د مخالف وسلوالو په کنټرول کې ده. د سوریې جګړه کې چې له تیرو کلونو راهیسې روانه ده، روسیا د بشار اسد رژیم متحد هیواد ګڼل کیږي. او د بشري حقوقو مدافع ډلو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د چچن مشر رمضان قدیروف ګواښونکي څرګندونې وغندي. د سې شمې پر ورځ د بشري حقوقو د څار ډلې د بخښنې نړیوال سازمان او د لومړۍ کرښې پر هم د بشري حقوقو د مدافع ډلې په یو ګډ پروګرام کې غوښتنه وکړه چې باید قدیروف ته اجازه ورنکړل شي چې فعالان او د بشري حقوقو مدافعین د هغوی د کورنۍ او خپلوانو په شمول تهدید کړي. دې مشترکې ډلې د روسیې له ولسمشر غوښتي څو ډاډ ورکړي چې په دې برخه کې هر ډول ممکن اقدام په پام کې لري. د اګست میاشتې په شلمه نیټه یو چچن ځوان د دې جمهوریت د پولیسو پر چارواکو برید وکړ چې پکې یو کس وژل شو او درې نور ټپیان شول. د چچن د حکومت مشر رمضان قدیروف له دې پیښې وروسته وویل چې د دې بریدګر د کورنۍ غړیو او خپلوانو ته به سزا ورکړي. نوموړي همدارنګه د بشري حقونو فعالانو ته خبرداری ورکړ چې په دې پیښه کې دې مداخله نه کوي. روسیه تر اوسه پورې له ولسمشر پوتین څخه د بشري حقونو د دې ډلو د غوښتنې په اړه کوم عکس العمل نه دی ښودلی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لیدلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر پرون د افغانستان د جګړې په اړه باندې څرګندونې کړې.
When the Americans
کله چې امریکایانو د خپل هواد باور او اعتماد لازمي سره مخ کړی وي، د جګړې خصوصي کول خی معقوله مفکوره ونه بوسي.
په شمال کې 209 شاهین قلی اردو او د فاریاب ولایت مقاماتو دا راپورونه رد کړل چې ګواکې د طالبانو په یو کمین کې د ملي اردو ځواکونو ته زیات امر جوړه وخته.
ادعایی که رئیس شورای ولایتی کرده کاملا مغرضانه، کاملا جانبدارانه و کاملا به نفع طالب و مایر رد میکنم.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د رای پاڼې به ژر چاپ او افغانستان ته راوړل شي.
کمیسیون فیصله کړې چې نه میلیونه او نه لږه پاڼې به موږ چاپو، په خارجي چاپ کې افغانستان ته راوړل کیږي.
بیا مو هم سهار بخیر. راز لومړی مطلب ته. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان د جګړې خصوصي کول یوه غوره مفکوره نه ده. تر دې مخکې د بلک واټر په نوم یو امنیتي شرکت چې اوس یې اکاډمي بولي وړاندیز کړی و چې د افغانستان جګړه دې خصوصي کړی شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس د دې دریځ هرکلی کوي. نور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو بلاخره د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو په اړه عکس العمل وکړ او دای معقوله لارونه بلله. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سه شنبه په ورځ د امریکا د ټولو ځواکونو له لوی درسیز جنرال جوزف دانفورد سره یو ځای په پینټاګون کې وی خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د جګړې او ځواکونو خصوصي کول مؤثره لار نه ده. خغلی ماتیس وایي کله چې امریکایانو د خپل هیواد باور او اعتماد لازمي سره مخ کړی وي، د جګړې خصوصي کول خی معقوله مفکوره ونه بوسي. خو د امریکا د دایمي حضور په اړه لومړی دا چې د نړۍ 9 هیوادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي، دا یوازې د امریکا د حضور مسله نه ده او نه باید داسې تعبیر شي. تر دې مخکې په تیرو میاشتو کې د بلک واټر امنیتي شرکت بنسټ ایښودونکي ریک پرنس ویلي و چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. نوموړي یوه طرحه جوړه کړې وه چې پر بنسټ د امریکایي پوځیانو پر ځای د بیلابیلو هیوادونو له پوځیانو کار واخیستل شي چې لګښتونه به یې راکم شي. خو افغانستان چې تر دې مخکې د خصوصي امنیتي شرکتونو له تجربو خزړه نه لري، د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د وروستیو څرګندونو او دریس هرکلی کړی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادي رډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع د وزیر سرګندونې پر ځای وبللې او ویل افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع او امنیت د ټینګښت وړتیا لري او د افغانستان له بهر څخه پوځي تشکیلاتو ته اړتیا نشته.
وزیر دفاع ایالات متحده
امریکا خغل رادمنش وایي د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د دفاع د وزارت له همدې دریزه وړاندې څخه ملاتړ کړی دی او سرګندونې دقیقا د افغانستان د مهمو فرهنګي او نظامی مسلو پر بنسټ
فرهنګي او نظامی افغانستان.
د بلک واټر خصوصي امنیتي شرکت استدلال کوي چې د 2018 میلادي کال څخه تر 2018 کال پورې په افغانستان کې پر جګړه 114 میلیارډ ډالر لګول شوی. د دې شرکت مشر اریک پرنس وایي د مهال په افغانستان کې د 15000 په شاوخوا کې نظامیان او شاوخوا ډیر سره قراردادیان حضور لري، خو نو مغولې ټینګار کوي چې کده د پلان عملی شي د افغانستان لپاره یوازې 2000 امریکایي سرتیری او 6000 قراردادیان کفایت کوي. تر دې مخکې یو شمېر امریکایي نظامیانو اندېښنه ښودلې و چې ښایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایرک پرنس د پلان ملاتړ وکړي، خو د امریکا دفاع وزیر د سی شنبې په ورځ له دې پلان سره د خپل مخالفت په ښودلو د اندېښنې تر ډېره راکمې کړي. خو پر دې سربېره ځینو امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د افغانستان د جګړې پر خصوصي کېدو په دې هیواد کې د بهرنیو قراردادي سرتیرو په اړه خبر کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو را په شمال کې 209 شاهین خولي اردو او د فاریاب ولایت مقاماتو دا راپورونه رد کړل چې ګواکې د طالبانو په یو کمین کې ملي اردو ته زیات امر جوړ لاوختي. تر دې مخکې د فاریاب دولتي شورا دوه غړي ورسنوي ته ویلي و چې د ملي اردو لزګونه سرتیری د طالبانو په یو کمین کې وجل شوی او یو شمیر لا درکدیم. په دې اړه رضوان مراد یو رپورت جوړ کړی.
د 209 شاهین قلور دو ویاند که څه هم دا منی چې طالبانو د غرماچ میمنی پر لوی لاره د ملي اردو پر قطار برید کړی، خو په خبره په دې جګړه کې لسګونه طالبان وشل شوی دي. محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته ویل د ملي اردو هوایي ځواکونو له پل سرتیرو سره یوځای شاوخوا 2 وسلوال وشلي او 1.5 نورې ژوبل کړي دي. د شاهین قلور دو ویاند په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه ویل:
متاسفانه در اینجا 4 نفر از منصوبین نیروهای امنیتی ما شهید شدن، 9 نفر هم در می حادثه زخمی شدن، یک اراده هاموی ما با یک اراده رنجر ما حریق شدن.
تر دې مخکې د فاریاب د ولایتي شورا غړي سید عبدالباقی ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو قطار د طالبانو پر کمین برابر شوه او په دې پیښه کې د ملي اردو 25 سرتیری وشل شوی، شل ټپیاندی او 14 سرتیری ژوندی نیول شوی دي. خود شاهین قلور دو ویان حنیف رضایی دا ولایتی شورا د دې غړي خبرې رد کړي.
ادعایی که رئیس شورای ولایتی کرده کاملا مغرضانه، کاملا جانبدارانه و کاملا به نفع طالب و مایر رد میکنم.
د فاریاب دولتی شورای او بلغړی نادر سعید ویلی چې د جګړې په سیمه کې پاتشوی تجهیزات په هوایی برید کې لمنځه تللی دي. 209 شاهین قلور دی وای د فاریاب په قیصار، غورماچ او کوهستانات ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. شاهین قلور دی وای په دې ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مزکنیو او هوایی بریدونو کې تر اوسه 1.5 وسلوال وچل شوی او 4.5 نور شوبل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د شاهین قلور دی د دې ادعا په اړه سندې ویلي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio. اوس هم احمد شیبر او د افغانستان په اړه د لوی دوه مات پاتو تبصره.
واشنگتن پوسټ رسپانی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د استعفا مسله څېړلې ده. د غبرسپانه لیکي چې کله حنیف اتمر استعفا وکړه، د دریو نورو جکپوریو امنیتي چارواکو د استعفا راپورونه هم خبره شو چې له دې سره د اندیشنې زیاتې شوې چې د امریکا ملاتړي حکومت په څرنګه افغانستان له یاغیانو ساتي او څرنګه روانه ولسکلنه جګړه پای ته رسوي. واشنگتن پوسټ لیکي دغه پیښې د ولسمشر اشرف غنی د حکومت د ثبات په اړه اندېښنې ژورې کړې دي او دا په داسې وخت کې چې د امریکایي ځواکونو نوې قومندان دې ته چمتو کیږي چې په کابل کې خپل نوې دنده پیل کړي او اټکل کیږي چې د افغان پالیسي په برخه کې د امریکا څیړنه پسې سخته شي. واشنگتن پوسټ بیا د ماسکو غونډې ته اشاره کړې ده چې ولسمشر غنی د روسیې له حکومت سره تر خبرو وروسته وځنډوله. د ماسکو پر غونډه بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال ځانګړې لیکنه خپره کړې ده. دغه ورځپاڼه د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا لیکي چې د افغانستان د سولې لپاره دا غونډه وروسته تر دې وځنډوله چې د افغانستان حکومت انکار وکړ چې له طالبانو سره په ماسکو کې وګوري. د وال سټریټ جرنال په وینا د ماسکو غونډه د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي چارواکو لپاره یو ګواښ و ځکه چې روسانو دا هڅه کوله چې طالبان د افغانستان د حکومت له اساسو سره خبرو ته کښېنوي. ورځپاڼه بیا لیکي چې په راتلونکي کې به د دې غونډې مشي روسیا او افغانستان په ګډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي دي چې په دې برخه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال موافقه وکړه چې د دې غونډې لپاره بل نیټه وټاکي او په ګډه تیاری ورته ونیسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان او تاجکستان د پولې پر اوږدو د هوایي برید پر مهال د طالبانو د وژلو پیښې ته اشاره کړې ده. ورځپاڼې د یو شمېر افغان چارواکو په وینا لیکلي دي چې د تاجکستان د هوایي ځواکونو په برید کې د یکشنبې په ورځ شپږ طالبان وژل شوي دي، خو ورځپاڼې شک څرګند کړی دی چې د تاجکستان هوایي ځواکونه دي داسې وړتیا ولري. نیویارک ټایمز د تخار د پولیسو د قمندان عبدالرحمن اقتاش په وینا لیکلي دي چې د برید یوې جټ الوتکې کړی دی. اقتاش زیاتوي چې دی نه پوهېږي چې د دې الوتکې پیلوټ روسی و که د تاجکستان، خو دا الوتکه د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د دفاع لپاره سیمې ته داخله شوې وه. ورځپاڼه وړاندې لیکي که چېرته دا برید د روسیې له لورې شوی وي نو پر هغو خبرو به اغېز وکړي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په ټول هیواد کې د نه میلیون یو نه لکو دو اویا زرو رای ورکوونکو لپاره د پاڼو ډیزاین بشپړ کړی چې په لږه موده کې به په یو بهرني هیواد کې چاپ او د ولسي جرګې د انتخاباتو د مخه به هیواد ته راورسیږي. دا خبره د یاد کمیسون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد د سې شمې په ورځ وکړه. ویل دغه پاڼې به د غزنی له ولایت پرته په کابل او د رای ورکولو په ټولو 15 انتخاباتي اوزو کې وکارول شي. د انتخاباتو د څارځینې بنسټونه وایي بلخوا د انتخاباتو د څارځینې بنسټونه د انتخاباتو د خپلو کمیسون هڅې ستایي، خو په دې برخه کې د لا شفافیت غوښتنه کوي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د تیاریو په لړ کې یاد کمیسون وایي د کاندیدانو د نوم، نښې او موقعیت د پیژند پاڼو ډیزاین بشپړ کړی او په لږه موده کې به په یو بهرني هیواد کې چاپ شي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
د هغو تعداد رای ورکوونکو په اساس چې ثبتنامې په مرکزونو کې ترسره شوی کمیسیون فیصله کړې چې نه میلیونه او نه لکه پاڼې به موږ چاپو، په خارج کې چاپېږي، افغانستان ته برابرول کېږي او په مرکزونو باندې ویشل کېږي تر څو په هر مرکز ته د هغو اشخاصو په تناسب باندې چې هلته ثبتنام کړی په هغه اندازه ورقې واستول شي.
خاغلی سیاد وویل دغه پاڼې به د غزنی له ولایت پرته په ټول هیواد کې په 15 انتخاباتي حوزو وویشل شي. د ده په خبره په دې کې یوه د کوچیانو او یوه د هندوانو او سیکانو حوزه هم شامل ده. خاغلی سیاد دا هم وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه چې پخوا اعلان شوې دغه انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28 ترسره کیږي. د زیاته کړه تر اوسه د شاوخوا 4.5 میلیون رای ورکوونکو نومونه په ډیټا سیستم کې داخل کړي او هر ورځ له 3.5 لکو نه د زیاتو رای ورکوونکو نومونه په ډیټا کې شاملېږي. څو ورځې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ارزونو له مخې د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست نه د فوزیه کوفي، مریم کوفي، قیس حسن، زرداد فریادي، ملا ترخیل محمدي، خایسته باز ناصری، اکبر ستانگزی او یو شمېر نور په ګډون د 15 کاندیدانو نمونه حسب کړي اعلان کړل چې حسب شو کاندیدانو دغه پریکړه غیر عادلانه وګڼل او په اعتراضونو لاس پورې کړ چې اوس هم دوام لري. خو د دې په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې شوې پریکړه وروستۍ ده. بلخوا د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون روانې هڅې ستایي، خو وایي چې د رای ورکوونکو د ثبت شوو نومونو پروسه له دوی سره شریکه شوې نه ده. د همدې له امله باور نه لري چې څه کم 10 میلیونو کسانو دی نومونه لیکلي وي. د انتخاباتو د سار بنسټ اجرایي رئیس شاه محمود مل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ارقام باید نور بې طرفو منابعو لخوا تایید شي. هغه مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه دي. مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه په هغه صورت کې کوي سي چې په شکل د رسمي او قانع کوونکي دا ارقام تایید یا رد کړي، چې دوی هم د هغوی په څنګ کې ځان ته یو کاملا د مشاهدې او نظارت پروسه درلودلې وای او دوی ځان سره خپل ارقام درلودل. متاسفانه داسې نه وو. دا ارقام ماته دقیق نه ښکاري.
ځینې سیاسي ګوندونه د انتخاباتو پر روانو چارو انتقاد کوي او وایي چې په انتخاباتي سیستم کې باید یو لړ بدلونونه راوستل شي.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې 15 کاله وړاندې د نړیوالو ځواکونو لخوا سړک پوخ شوی و، خو اوس د سیلابونو او نورو لاملونو په خاطر بیرته خراب شوی. دوی وایي حکومت باید په ځانګړي ډول د ټولګټو چارو ریاست باید دغه سړک د ترمیم لپاره کار وکړي او چې خلک له ستونزو خلاص شي. روح الله انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالی چې زیات نفوس او د نورو ولسوالیو په پرتله ډیره آباد ځمکه لري او ځمکې ښه حاصل ورکوي، امنیت هم له نورو ښه دی، خو خلک په دې ګیله مند دي چې حکومت ورته د آبادۍ او بیا رغونې په برخه کې پام نه کوي. کوم سرکونه چې 15 کاله وړاندې د نړیوالو ځواکونو لخوا جوړ شوي وو هغه ټول اوس په بد حالت کې پراته دي او بیا رغونې ته یې زیاته اړتیا ده. د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
معلوم دی عزیز رحمان او د بر راځي اوسیدونکو ته دا عمومي سرک دی او حکومت جوړ کړی دی او بارانونه او سیلابونه خراب کړی دی. منګه دا غواړو چې دا جوش دې کې کوشش وشي او جوړ شي چې دا موټرې او مسلمانان پېږي. چې جوړ نه شو خو نه موټر تلی شي نه په انسان تلی نور خود خرابې شي جوړ نه شو خرابېږي.
زما نوم عبدالعزیز دی، د خاص کونړ ولسوالۍ د لوټانو د کلي اوسیدونکی. سرکونه خو پخوا جوړ شوي دي خو لاکن اوس د خرابېدو په حال کې دي. دا سرکونه چې دي دا هم زمونږ ډېر تخریب شوي دي سیلابونو له امله، خصوصا کوم ځای ته چې خوړ مخامخ دی هغه دی بېخي تخریب شوی دی، نو که دا ترمیم شي موږ ته نو ډېره بخښي.
دوی وایي حکومتي چارواکي د سرک کنډو کپر او بد حالت په خپلو سترګو ویني خو د بیا رغولو دپاره کوم اقدام نه کوي. د خاص کونړ ولسوال سید زیور شاه پاچا هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې د سرک د ترمیم دپاره د ټولګټو چارو ریاست او د ولایت مقام سره مشکلات شریک کړي دي.
یاد سرک چې د خاص کونړ په داخل کې یو عمومي شارع ده چې د سرکانو د ولسوالۍ نه تر د ننګرهار د کامې پله پورې غځېدلی. دغه سرک چې دلته پی آر ټي شتون درلود دا جوړ شوی او پوخ شوی. دا چې د وخت په تیریدو سره په ځینو برخو کې د امنیتي ګواښونو له امله د ماینونو له امله تخریب شوی او په ځینو برخو کې د سیلابونو او د بارانونو ډېر ورخت له امله تخریب شوی، نو موضوع مو انشاءالله په تکراري شکل د ولایت د مقام سره د پیدامې د محترم ریاست سره شریکه کړي. په نږدېو کې به امید لرم چې د ترمیم چارې شروع.
په کونړ کې د ټولګټو چار رئیس انجینر محمد رحیم د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خاص کونړ او سرکانو ولسوالیو ترمنځ د سرک د بیا رغولو ژمنه ورسره شوي او په نږدې ورځو کې به پرې کار پیل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شمې په ورځ په یوې ځانګړې غونډه کې په سوریه کې پر بشري وضعیت بحث وکړ. د دې سازمان بشري مرستو د همغږۍ مسؤل جان ګینګ په خپلو څرګندونو کې د امنیت شورا ته وویل په وروستیو څو اونیو کې د سوریې د شمال لویدیځ 4 ښارونه له ډېر بد بشري وضعیت سره مخ دي. په دې اړه تفصیل اجمل اندرا کوي.
په سوریه کې وکلنې کورنۍ جګړې او په دې هیواد کې پراخیدونکي بشري بحران د ملګرو ملتونو چارواکي اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري عملیاتو د همغږي مسول جان ګنګ د سی شنبه پورز د دې سازمان د امنیت شورا د پسرګندونو کې ویل د سوریې په شمالي ولایت ادلب کې د دې هواد د حکومت فوزي عملیات دومره جدي چې کولای شي د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې یو لوی بشري ناورین رامنځته کړي.
Recent weeks have seen a further serious deterioration of the humanitarian situation in the northwest.
جان ګنګوای په تیرونو کې په شمال ویدیس کې د ادلب، حلب، حما او لازکي خارونه د بمباری او توغندیو د بریدونو په منځ کې د ډیر بد بشري وضعیت شاهدان وو چې د ملکیانو د وشل کېدو او ټپي کېدو سبب شول. همدارنګ د خونځو او روغتونونو په شمول غیر نظامی تاسیسات هم ویجاړ شول چې د بشري مرستو د رسونې د سازمانونو لپاره شرایط نور هم ستونزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي همدارنګ وویل چې د سوریې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې سلګونه زره کسان د مرستو په تمه شون تیری. نوموړي د حکومت د مخالف وسلوالو تر واک لاندې سیمو کې هم د اړمنو کسانو شمیر تر 2 میلیونو زیات یاد کړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارواکي لمرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې په سوریه کې بشري چارو ته پاملرنه زیاته کړي سو په دې هیواد کې د یو لوی بشري ناورین مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا او برتانیې استازو د دې سازمان د بشري چارو د مسول له څرګندونو وروسته په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې یو امریکایي ډیپلوماټ ویلي واشنگتن د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو پر احتمال اندېښنه لري. خو دلته روسیې چې د بشر الاسد د رژیم نږدې متحد دی استازي د سوریې د حکومت دفاع وکړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نابینزیا وویل په سوریه کې وضعیت د ثبات خواته روان دی او د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره امنیتي ډاډ ورکړل شوی دی. د سوریې جګړه چې د 2018 کال د اپریل له میاشتې څخه پیل شوې تر اوسه پکې تر 350 زرو زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور ګاونډیو هیوادونو او یا د سوریې نسبتا امن سیمو ته کډه شوې دي.
خبرونه لنډیز. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبې په ورځ په یوې ځانګړې غونډه کې په سوریه کې پر بشري وضعیت بحث کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ پر اغیزو خبرې کړې. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي طالبان په تیرو 2 کلونو کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي. هغه پرون د خبرې په پینټاګن کې د امریکا د دفاع وزارت د جنرالانو په حضور کې وکړې. په دې غونډه کې د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد هم و. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سې شنبې په ورځ د ملي اردو ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 12 پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې لسګونه وسلوال وژل شوي دي. پرون د افغانستان د کورش یو لوبغاړي منصور سروري د آسیا په لوبو کې د برونزو مډال وګاټه. روسیا وایي د سوریې د رژیم یوې مخالفې وسلوالې ډلې په شمالي ولایت ادلب کې کیمیایي وسله کارولې او د بشري حقونو مدافع ډلو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د چچن مشر رمضان قدیروف ګواښونکي څرګندونې وغندي. ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
اسمت الله ما د غزنی ولایت نه
خیسمت الله جنب غزنی کی څنګه دی ملزای نشته کورنۍ زی نزی
په غزنی کې خو بد وختانه لته د غزنی شوخ امنیتی حالات سم نه دی نو عموما خلک څکل وځي نو د زیارتو مې راتو ته ځلته د ښار شوخ زیارتو نه دی او غونډیو ته وځي خو هغه دوم رښنی نه خصوصا په دغه کې په سرلی کې نو بیا م خلک وزي خلک مطلب غد ژوند د غسته ور سره
یعنی خلک غواړي چې لارج میل لزای او تا فامیلونه او د کورنۍ ذهنیتونه اوس دې ته آماده شي چې کورنۍ پریک دی لارشي
ولا اکثره کورنۍ زی خصوصا د خار کورنۍ سي د خار چې دغه سي دي خلک مخکې نه ډیر آزاد فکر دي نو غوي زی عموما
تاسو خپل تللی سي کورنۍ سره
مونږ ز خپل خو نه يم تللی خو ما کورنۍ تللی ده
اته ویل کورنۍ چې مزاحمتونه ستونزې څه خبرته نه وي
د شي خاص مزاحمتونه نه ځکه ټول خلک په یو ځای وځي، دومره خاص مزاحمت نه یو.
که مثلا میله ځایونه د خیره جوړ شي په غزنی کې او امنیت راشي، یعنې خلک علاقمند دي چې لاړ شي.
نو چې میله ځایونه جوړ شي خلک به طبعا ځي، نو دا خو انساني اړتیا هم ده کنه، چې یو ریفرشمنټ او یو دغه انسان ضرورت لري، نو خامخا به ځي چې ځایونه جوړ شي، خو د دې چې راتلونکي کې جوړ شي.
غوښتنه مو سره
ولا غوښتنه خو دا داسې بس لږ لږ دا د امنیت او د دې لپاره کار وشي، امنیت ښه شي، انشاءالله نور به ځایونه مروینه پارکونه او دغسې نور ځایونه جوړ شي، بیا به خلک ګرځي چکر دې او دې بهر وتلو لپاره.
ډیره زیاته مننه.
ازادي راډیو ته غوښتنه مننه چې دغه پروګرام مو واورید. کرا کرا وخت په افغانستان کې د سهار نیمې بجې کېږي. مصطفی صدیقی سټوډیو ته راغلی سو د ازادي راډیو له لارې بل نیم ساعته خبرونه وړاندې کړي. مهرباني.
بله تشکر از شما استانکزای.